درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دوشنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنۍ تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو غریو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د زایش غورنی او خوندي بیرتستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړی ده. شاغلی حبیبی د 2022 کال د اگست په 10مه په افغانستان کې تشتبل شوی وو. محمود شاه حبیبی د کابل ښار په مربوطاتو کې لخپل موټر څخه له موټر چلوونکي سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخبارات او عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل مووري په کابل کې د وی مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوې چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایتالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د هسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه او تمر چې د ګرمۍ د صفبه لشتر لشه تر پنځشنبه دوام وبوي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له شل تر 40 فرزي وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوې وه چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټوله بجور روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو پتن اوسئ ګران زکون کو. زه دیانا صلیحی ستاسو شون کې او ځلې بیا تاسو ټولو ته د ولسم ټول کې کیمیا مضمون د لسم لوست شراغلاس وای او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلويشتمې صفې څخه پیل د یو سلو څلور پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. البته گرانوز د کون کو مور او تاسو په تل وسونو شي هم لوسي وا خو بیا هم رازو فلزات چې د گرانوز د کون کو البته مور او تاسو انصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې مور او تاسو ولیا او سلو عتل انصرونه کښ سوي دي نو پام دی اساس دغه انصرونه چې دی البته په دروي برخه کچیر مور او تاسو وای په عمومي ډول په فلزات او غیر فلزات او البته شبه فلزات باندې ویشل سوي دي چې یو هم په دې کې مور او تاسو غواړو په دیل واسک چې فلزات او پیژنو چې خپل فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخي جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. البته موږ تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپل هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدل چې کېدلای شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخي جریان د خپل ځان څخه تیر کړي چې دا ډول اسام ته موږ تاسو البته دا ډول عنصرونه فلزي عنصرونه هم ویلای شو چې د برېښنا او د تودوخي شه هادي دي. راځو ګران زده کوونکو د فلزات د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کیږي. که چیرې وګورو ګران زده کوونکو فلزات چې دی خپل د فلزي ځلا درلودونکي دي چې هغوی یې زیاتره جامد دي او البته کریسټلي جوړښتونه هم لري، د پاڼي کیدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري، چې زیاتره فلزات چې دی خپل په نړۍ کې په ترکیبي باندې پیدا کیږي، چې یا هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای شي، چې یا هم راو تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپل درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل سي. چې لومړی پړاو خپل د فلزاتو د قانې د تیږو راایستل دي، دوام پړاو چې دی د فلزاتو لاسته راوړل دي، او درېیم پړاو چې ته خپل د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د قانې د تیږو برابرول و، چې مور او تاسو لومړی باید دغه تیږه چې شي اوسي باید وجود ولري، تر څو مور او تاسو د دې څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د کانی تیجو د برابرولو لپاره که چیرې موږ تاسو وګورو، لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات شکرو جلا کړو، یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې د خپل ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادیږي. خو یا هم موږ تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو، دا ډول کانی ډبرې کېدای شي ساده لارې، بهترینه لارې د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي، چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپل یو بل فزیکي لاره هم غوره کړو، چې هغه دا چې د خپل فلزات نه خالص موادو څخه چشکو جلا کوو د مکناتیس په ذریعه سره. د چشپه ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات د نه خالص موادو څخه بیل کړو، او یا هم بل کولای شو ګرانو زده کوونکو د ملغمې جوړولو له په طریقه سره هم کولای شو چې نه خالص مواد څخه د کانی ډبرو جلا کولو یو بل لاره هم وبولو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ تاسو وګورو، ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي، حلوي چې دغه حلول یا ملغمه کول دي، چې په پایله کې موږ تاسو وینو چې کېدای شي چې وروسته سره زر او سپین زر وروسته چش شي بیل او یا جلا سي. ګرانو زده کوونکو، کله چې لومړی پړاو پای ته ورسې، دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل په خپلو مرکباتو کښې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي، او دوی چې دي که چیرې وګورو خالص فلزات چې دي کېدای سي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نورو موادو سره لاسته راځي، خو که چیرې موږ او تاسو وګورو خالص فلزات د برابرولو لپاره موږ او تاسو د ارجاع د جریان په واسطه سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخه ورکو، او وروسته بیا هغوی څه شي کوو ارجا کوو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو، چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یوه اندازه تودوخه ورکوو، تر څو د دې باعث شي چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي، او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې شي ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه موږ او تاسو کولای شو په یو کیمیاوي لاره سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې څه شي وکړو لاسته راوړو. که چیرې دلته وګورئ، موږ او تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه بالاخره دغه مرکب چې لاسته راځي، یا هم کېدای شي دا فلزات اکسایدونه د ارجاع څخه، ځینې یې د کمزور الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې یې د قوي الکتروپازیتیو فلزاتو په واسطه سره څه شي ارجاع سي. خو یو بله طریقه ګران زده کوونکو، چې خپله د فلزاتو لاسته راوړلو لپاره، هغه د برېښنا په واسطه د فلزاتو د مرکباتو ارجاع کول دي، چې ډېر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډېرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي، نو کېدای شي چې هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویلې کړو، یعنې یوه اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي، او د دوی ویلې شوي حالت ته بیا موږ تاسو کولای شو چې بېرته یو برېښنا جریان ورکړو. څه شي ورکړو؟ د یو برېښنا جریان ورتېر کړو، چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتود کې راټول سي، او بالاخره موږ تاسو فلز څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو درېیم پړاو ته، چې په درېیم پړاو کې د فلزاتو صافول دي، چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزاتو صافول په درې ډوله سره چې شکرو ترتیب کړو، چې لومړی موږ تاسو خپله د د تقدیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د غوی د شیدلو درجه یا د شیدو ټکي چې شو وسی چې د وسی لکه سیما او زنګ او مګنیزیم او داسې نور د پرلپسې تقدیر په واسطه تر موږ تاسو کولای شو چې هغه چې شکرو بیل او یا جلا کړو. دوام کې دای چې د برښنایی تجزیه په واسطه تر موږ تاسو چې شو کړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې شکرو الکترولیز کو یعنی د برښنا جریان او تیر کو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ماده لیکلې وینئ موږ او تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ او تاسو په دې ډول سره د برښنا جریان تیر کړی دا په عین وخت کې د برښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې سي په انود کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شو سي په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ویلانس کې چې شو سي یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زکون کو مور او تاسو د فلزاتو د صفولو لپاره هم کولای شو صحوي تصفیه په نظر کې ونه سوچ په صحوي تصفیه کې بیا مور او تاسو وینو ګرانو زکون کو چې خپل دلته د فلزاتو تصفیه د تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې صحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي چې په دې کړنی کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پیچ سی وی سیم کې کېدای شي چې اوسه تړلې اوسه او په عین وخت کې ورته دننه کړل شي چې دلته یو آله ده چې دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوي سیم هغه تاو شوي یا کوایل شوي جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو که چیرې دې ته یو اندازه تودوخه ورکول شي او د دوی تودوخه ډېره کړل شي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي کله چې دا فلز ویلې کېږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو چې کېږي یو څو فلزونه البته خپل دغه فلز چې د ناخالص میلې لشي خواته او چینی چپ خواته کېدای شي چې وخوځول شي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص تو کې هم حالي جواب بل اخره فلز هم ویلې کېږي او په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نیوي فساده اشاریه مثال نه نیوي اشاریه نه نیوي فساده خالص ډول سره فلز چې شکرو د صاحبي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو اوس د دورانی جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وژغیرو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه چې خپله د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصرو په نوم سره هم یادیږي ځکه چې د هغوی د اکسایډونو له هایدریشن څخه کېدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل شي. البته د دوی د باندني قشرونه یا هم خروجي یا خارجي قشرونه چې دي خپل د دوی الکتروني جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کېدای شي چې د ان قیمت هغوی ته د پیریود او یا البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې دا هغه عنصرونه دي ګرانو ځکونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کېدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کېدای شي چې شو سي ختم کړل شي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي. خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوه ګونې خاصیت خپل ځان څخه شي هم فلزي او هم غیر فلزي او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډېر کلک عنصر ده خو نسبت صرف ته او صرف څخه کېدای شي ډېر لیتیم نرم اوسي یعنی صرف بیا نسبت لیتیم ته یو څه کلک جوړښت لري خو د دوه عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي د شیدو درجه د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پاله پسې توګه چې شي سي هیڅ کړل سي. رازو ګرانو زکون کو خپل د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ول فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده و سوډیم عنصر به پیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نو مې سوډیم د سمبول په ان ای سره شودل کیږي اټومي نمبر یې 1108 کتله مساوي په 23 سره ده او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپل د دیوی په نوم سره یو عالمو په 1300 اوم زیجدیس کال کشی خپل دی ویو ویلی شوی سوډیم هایدرا اوکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اوکساید پر ځای باندې خپل د سوډیم کلورایډ څخه چې د سوډیم کلورایډ څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دغه الکترولیز په عملیه کې مور او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتود کښې راټولیږي او د ویلې شوي سوډیم کلورایډ د الکترولیز تعامل مور او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب سوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټومه سوډیم سوډیم عنصر ته چې خپله دلته که چیرې وګورو دې الکترولیز سي او دوه الکترونونو څخه چې سي البته په دې ځای کښې ایسته کړل سي او مور او تاسو وینو چې دوی په کتود کښې البته دوی په مثبت آین سره چې شي کېږي تجزیه کېږي. او که چیرې بیا مور او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینو هغه بیا په انود کښې په منفي آین باندې څه شي کېږي تجزیه کېږي. نو په نتیجه کښې مور او تاسو وایي چې کلورین جامع سوډیم مساوي کېږي په سوډیم کلوراید سره او سوډیم کلوراید بیا بېرته که چیرې مور او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز یې کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفي او مثبت آین باندې څه شي کېږي تجزیه کېږي. چې په دغې طریقه کښې نه نوي فیصده یې خالص سوډیم مور او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو چې کېدای شي بېرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډېر څه شي اوسي ارزانه اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو یا هم د سوډیم مهم مرکبات دي چې په دې لوست کښې مور او تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت د سوډیم کلوراید څخه ده چې مالیکولي فورمول یې مور او تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب سوی ده. سوډیم نایتریت ده چې دا مالیکولي فورمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمنځ سوډیم کاربونیټ ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی ده او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیټ ده چې دا خپله مور او تاسو نور نومونه هم لري یا معمولي نومونه یې سوډیم کلوراید ته د خوړو مالګه وایو سوډیم نایتریټ ته خپله د شیلې شورا وایو او البته سوډیم کاربونیټ ته مور او تاسو د آش سوډا وایو او سوډیم بای کاربونیټ ته خپله د ډوډۍ سوډا هم ویلی شو چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات وه. اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کومو موادو سره تعامل کولی سي. البته ګران زده کوونکو د سوډیم عنصر چې ده مور او تاسو یو فلزي عنصر ده کېدای سي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې خپل یو فلز یا فلزي ځلا چې شي کړي د لاسه ورکړي. وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راځي او یا هم په عین وخت کښې بېرته ګرانو زده کوونکو کولی سي چې سوډیم د تودوخې په شتون کښې د هایدروجن سره هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي مور او تاسو وینئ چې دوه اټومه سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کښې سوډیم هایدراید مرکب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راوړل کېږي. یو بل تعامل دم ګرانو زده کوونکو په دې تعامل کښې مور او تاسو وینئ چې سوډیم کېدای سي چې د هلوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هلوجن لرونکي یا هم هلوجني عنصر ده چې کېدای سي د هغوی څخه الکلي هلایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه څه شي سوې ده لاسته راوړل سوې ده چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص وه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې مور او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونو ته به ځواب ورکوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت منده بایستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الدهایدونه چې د یو سلو اووه څلویښتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه او په همدې ترتیب دای ایتالیتر و چې د یو بهوش کون کې ماده په توګه ورڅخه په جرایي عملیاتو کې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای شو چې الدهایدونه وپیژنو. چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي؟ الدهایدونه چې د خپل د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کیږي، که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپل د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي، الدهاید موږ او تاسو څه کوي؟ په لاس راکوي، چې یعنی موږ او تاسو وینو خپل دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون له عضوي پاتې شونو سره څه شوی ده؟ تقریب سوی ده چه عمومی فرمولی خپل موجه و تاس وینو چه آر یا رادیکال یا همالکال گروپ ده یا بیتا سی ایچ او چه ده خپل ده الدهایدونو هاگه عمومی فرمول ده چه موجه و تاس وینو. لذوک اگران از دکون که موجه و تاس و لمنه ده الدهایدونو پا نمیشودون بانی باز که و چه الدهایدونو نمیشودون سر دول تر سر کیجه. البته اگران از دکون که ده الدهایدونو معمولی نمیشودون او هم ده ترتیب سره کچیر مراد تاسو زیر سو پا معمولی نمی شودن که ده هاوی رادیکالی نم یا خپل رادیکالی نمی شودن چی ده هاوی ده اروان تیزاب کم چی ده هاغل ارجاس خپل الدهاید لاستر قلی ده اول لویا لمره آغا خستل کیجه. یعنی داسی چی خپل ده اسید کلمه پا الدهاید او ده اروان تیزابونو ده نم ده او آی سی ورستاری پا وای ال سر چیش کوالی سو؟ اضافه کولای سو یا هم ترتیبه کولای سو یا هم بدلون کولای سو. خو کچیر بیا په دای پک په طریقې سره ورته زیر سو ګران زده کوونکو دای پک په طریقې سره بیا موږ تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یو اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر واهنه وسي. داسې چې باید په لومړی نمبر چې د خپل د کاربینول د ګروپ کاربون سره وجود ولري لومړی شماره هلته باید ولیکل سي یا نمبر وهول یا شماره ګذاري څخه وروسته کولای سو چې خپل د اور زنځیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل یعنی هغوی شمیر باید وټاکل سي. بیا وروسته کولای سو چې خپل هغه اور زنځیر یا هایدروکاربون چې د هغه د نوم هغه وروستی توری چې ای ده ایده ده هغه توری پر دای باندې د ال کلمه ورسره چې کوم ورستاره اضافه کړو او پام دې ډول سره بیا ورسته د ماویزیونو مخلو او د اور زنجیر د کاربون د اور زنجیر هغه د کاربونونو د شمیر او شماره گذاری په اساس باندې هغه اخلو او په بالاخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای شو چې د دوی نوم شودنه تر سره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کې وینو کچیر په معمولی ډول سره او پام دې ترتیب سره د پاک په طریقې سره د دوی نوم شودنه اجرا کوم او تاسو وینو په دې لمړی مثال کې ایتانل ایتانل موږ او تاسو ویل چې لومړی اور زنځیر انتخابیږي بیا هم هغه کاربون ته چې خپل د کاربینول ګروپ ورباندې وضع شوی ده شماره گذاری کیږي او وروسته د هغه څخه د اور زنځیر نوم اخیستل کیږي او د هغه شماره یا هغه کاربون نوم اخیستل کیږي کوم چې د کاربینول ګروپ ورباندې شوی ده وضع سوی. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپله ایتانل ده یا هم اسید الدهاید ده. او په همدې ترتیب سره دوه مثال ته بیا وګوري کچیر موږ تاسو وګورو سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپله پروپان ده. کچیر د پروپان مرکب د الدهایدونو پر اساس باندې نوم ایښودنه اجرا کړو نو وایي چې پروپانل تشه پروپانل. او کچیر بیا موږ او تاسو په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره د هغوی نوم ایښودنه او په معمولي ډول سره وګورو پروپانیل الدهاید وایي پروپانیون الدهاید. په همدې ترتیب سره په دریم مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو اور زنځیر انتخاب شوی ده بیا په همدې ترتیب شماره ګذاري ورکول شوی ده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې او بیا شماره ګذاري هم د هغه کاربون څخه پر شوی ده کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نږدې ده. په همدې ترتیب سره یو دوه درې څلور پنځه. نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماویزي نوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته څه شو اوسې نږدې اوسې. نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپله کومه ماویزه یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده او پر سلرم کاربون باندې بیا مورال تاسو وینئ چې د میتال ګروپ وځ شوی ده او خپل بیا ورسته د ټول اور زنجیر یا زنجیری ډول سره د ټول مرکب نوم باندې ځای باندې اساس مورال تاسو وایي چې پینتانل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر سلرم کاربون باندې میتال پینتانل چې په دې ترتیب سره مورال تاسو ول چې په ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نومې شودنه په معمولی او په آیپاک په طریقې سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه وپېژندل، د الدهایدونو هغه نوم ایښودنه وه. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواصو درلودونکي دي، البته فزیکي خواصو درلودونکي. دا چې خپله موږ او تاسو وویل الدهایدونه چې دي، د هغوی مالیکولونه چې دي خپله هم قطبي او هم غیر قطبي دي. نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دوی کتله یو له بل سره ډېر نږدې دي، او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه چې شته لوړه یا هم زیاته ده. نو دوی چې د په 15 درجې د سانتي ګرید کښې دوی د ګاز په حالت کې شتون لري، هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د 2 څخه بیا تر 12 پورې. یا هم مثال لکه فارمالدهاید خپله دا چې د 15 درجه سانتي ګرید کې د ګاز په حالت کې شتون لري، که چیرې د کاربونونو شمیر د 2 څخه تر 12 پورې وي، بیا دا ډول الدهایدونه د په مایع حالت، او که چیرې د 12 څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات سي نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدهایدونه په جامد حالت کې شکیږي پیدا کیږي. بل د دوی دغه د مالیکولونو قطبیت چې د موږ او تاسو ویل چې دا ډېر ټیټ ده، په اوبو کې په زیات اندازه سره منحل دي، په اوبو کې حلیږي، او د دوی د الدهایدونه چې دي د اوبو له مالیکولونو سره خپله یو هایدروجني اړیکه جوړوي، او په همدې ترتیب سره په ښه لیولتیا سره په اوبو کښې حلیږي. او د دوی دغه قطبیت چې ده د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت ټیټیږي، او د هایدروکاربونونو کاربوني ګروپ اغیزه ورباندې چش کیږي ډیریږي. نو په همدې اساس دوی په اوبو کښې په اسانۍ سره کولی سي چې چش سي حل سي، چې دا هم د الدهایدونو د فزیکي خواص وه. راځو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص لولو ګرانو زده کوونکو، چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولی سي. الدهایدونه چې دي خپله عموما د دوی کیمیاوي فعالیت چې دي د نورو مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دوی سره فرق لري یا هم توپیر لري، ځکه د الدهاید د کاربینول په ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمین هایدروجني اړیکه او د پای اړیکه شتون لري. نو د هغوی همدغه اړیکې پر اساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده. نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نورو مرکباتو سره کولی سي چې جمعي تعاملات ترسره کړي. کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي، یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولی سي. لومړی که چیرې موږ او تاسو وګورو د کاربینول ګروپ، هغوی د جفت د اړیکو پر بنسټ کولی سي چې خپله جمعي تعاملات ترسره کړي. په همدې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بېلابېلو وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویز کولو پر اساس هم دوی کولی سي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي، او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولی سي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي، د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملاتو پر اساس هم کولی سي چې دوی څه وکړي تعامل وکړي. که چیرې تاسو په دې ځای کې ځیر سي، دلته د الدهایدونو تعامل خپله د هایدروجن سره ده. د الدهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیت الدهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي، او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کتلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمین هغه د الدهایدونو ترمین د کاربینول ګروپ دوګونې اړیکه چې وه هغه له منځه ځي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چش کوي، ایتایل الکول په لاس راکوي. او که چیرې خپله موږ او تاسو اسیتون ته ځیر سو په دې برخه کښې، چې اسیتون هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپله د الدهایدونو هغه د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، که چیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو، نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته په لاس راکوي. چې شپه لاس راکوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدیهایدونه لرو چې خپل مهم الدیهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدیهاید اسیتال الدیهاید خپل یا هم فارمیک الدیهاید موږ او تاسو ورته وایو فارم الدیهاید چې د خپل د الدیهایدونو یو لمړی مرکب الدیهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلی روف په نوم نومیده د هغه په واسطه په 1950 کال کې کشف شو چې فارم الدیهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکی دی او د الدیهایدونو د مرکباتو څخه یو ډیر ساده مرکب دی یا هم فارم الدیهاید یا هم خپل د میتال د چې خپل فارمن هم ورسره چې شوی ده نومول شوی ده چې فارم الدیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کیدای شي چې په محلول بانه په د ژوندي موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورڅخه چې شو وسي استفاده وسي او په همدې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولی شو چې فارم الدیهاید چې شو وسي هلته وجود ولري او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي او فارم الدیهاید په اوبو کښې په اوبو کښې 40% په یو خلیج او د هغه 40% محلول خپل د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي او کولی شو چې په ډیرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپل د ساختماني موادو په صنعت کښې هم کولی شو د کورونو په وسایلو کښې هم کولی شو چې د فارم الدیهاید سره چې شو وکړو فارم الدیهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د فارم الدیهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسید د اسیت الدیهاید په نوم سره یادیږي چې اسیت الدیهاید بیا په همدې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې مایع ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشیدو ټکی چې د هغه په 1 درجه د سانتیګرید کښې په ایشیدو راځي او د اسیت الدیهاید څخه کولی شو چې موږ او تاسو اسیتیک اسید چې یو نوه تیزاب د هغه لاسته راوړو ایتانول او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولی شو د اسیت الدیهاید څخه لاسته راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارم الدیهاید لرو او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیت الدیهاید دی او هم د کپر او 250 درجه د سانتیګرید 44 په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه چې شوې ده لاسته راوړل شوې ده چې خپله دغه اسیتیک اسید چې د خپله د پاره الدیهاید په نوم سره هم یادیږي چې د پاره الدیهاید خپله د میوه په شان خوند لري په 140 درجه د سانتیګرید کښې په ایشیدو راځي خوب راوړونکي مرکب ده په ساینس او طبابت کښې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چش کیږي استفاده کیږي. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي دا سوالونه ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپریږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم تاسو طب لوستی په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي لخپل مسلک نه وزي یعنی ځکه چې په طب کې کار شته کله تاسو واورم چې څرنګه مو خپل مسلک بدل کړ.
دا یو دا زغورم چې هغه زوارانو ته همیشه خپل دغه تجربې ښه او بد تجربې ملګرو سره شریک کړم او کله چې زه د طب فاکولتي نه زه چې د کابل د طب طبي پوهنتون اوه کاله دوره ده کله چې زه کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کښې مې 5 کاله وظیفه درلود او دغه پسند کې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او که بدبختانه د دوستانو د تشویق راسته مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران هغوی زه تشویق کړم چې تاسې باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولی شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولی شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادراسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کاله په دې سیاست کې پات سلو خوږوالی تریخوالی پکې زیات شته. نو
راشو چې دا خوګواله پکې پڅکی وو او تریخواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېره مطالعه نه وي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي. د دې پرسنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د طب فاکلټه کې ومه، دغه نه فراغت نه وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې د مسلک مې ووته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه. او زه د څه احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دوستي او زده کړې وو یو اندازې پورې کېدې چې مونږ هر څه وي خو بیا هم خوشبختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعات ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوران ته دا ده چې همیشه که چېرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لرې پات کېږو باید خپل اصلي مسلک هېر کړو، لږ لږ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل غاستی مسلک نه سړی لري پاتې نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي؟
بله واقعیت هم دغسې ده. زه خپله اوس سیماس دونه د ارزیابي په حالت کې ده او د دغه دې په څنګ کې آمادګي لره لږ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکړم. او زه دغه یوه مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کتیر مسلک لري هم پاتې سي بیا تاسو پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولی شي چې هر چې تکولی شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې تپ تجربه ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نکوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم. ادب دې که دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي خو په عمل د عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخواله دي چې مونږ یې احساسو کې چې مونږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا مونږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډېر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چې سخت خلک ولست ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
سرخی صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې ته بولولې او کنه تپ ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې نو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته وو نو هلته زما مور البته مونږ الله تعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخښي نو زه چې ډېر وړی کوم درې کلن پلار لاسه ورکړی نو زما مور زه خپله علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم نو دا هغه په مشوره باندې بیا مې تپ انتخاب کړ نو بیا ورسته ورسره خوشاله وم او د دې څنګه اوس لپاره ډېر خوشاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره سره کله چې دغه ضرورت پیښېږي زیات مشکل زیاله وم او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدا لپاره چې زه کولای سم چې د اتر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسېدی وکړم. البته صحیح بخش کې مبینه هم دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یعنې په ځای وه.
تاسو صدیقي صاحب لیسه چېرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار مستاز و بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ. هغه وخت زه درې کلن وم چې پلار مو لاس ورکړ، بیا موږ مهاجر سو پاکستان ته. نو پاکستان پېښور کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه و. دغه لیسې نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ. نو په هغه وخت کې دیارلس سوه اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم. دغه نه وروسته په 2001 کې د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب فاکولته وو کالوي. بیا دغه نه وروسته بیا 15 کال په شفار کار کې په پاکستان کې مو زخته ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیرې کړې. زخته ډېر
څه مشکلات وبخښې؟ یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ.
بله، زخته به یو خدا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیرې هغه ما تیر کړی. یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخته ډېر سره احساسوي. بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته مونږ مشر ورور لاس کرن وو، او یعنی مونږ ماماګانو کور ودانې او دوی مونږ سره زخته ډېر همکاري درلود. خو بیا اقتصادي مشکلات زخته ډېر مونږ درلود، فقر اقتصادي او بېکوري. او اکثرا د دې په څنګ کې چې کله مونږ تعلیم کوله، مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما پخپله قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند کوي په غربت کې، مهاجرت کې. او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله، یا اوس کې د ماشومان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه پرېښې وو. خو زموږ مور د کور ودانې او د نورو پرګانو میندو سره زموږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان مونږ پرې نه ښودو چې مکتب پرېږدو. خو همدا وو چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخته قالین بافي کوله. زه پخپله وم، ورونه مې و، خویندې مې و، هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیم کوله. اول خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښه، قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و، طبعا کارخانې وې، شرکتونه و. اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین اوبدل، په هغه کې بس شاګردان به نیول. درې میاشتو کې، دوه میاشتو کې به د قالین زده کوله. البته هغه مونږ همسایګان و، مونږ کلیوال و چې هغوی سره ما دا قالین بافي زده کړه. البته هغه هلک مکتب همصنفی هم و، ما دا مکتب همصنفی هم و. د دې په څنګ کې هغوی به قالین نمکه شروع کړې وو. هغه سره ما شاګردي وکړه. په دوه درې میاشتو کې قالین بافي زده کړه. بیا د هغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانان ته یو ښه شهره دا ولرم. زه کله چې په نهم صنف کې وم، کله چې قالین بافي مې کوله، هغه په څنګ کې به ما یعنې نهم صنف کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم. خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده. هغه ځای ته به زه په خپله تلم، قالین تار به مې راوړل، هم ذات او نور خلکو. بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړه. یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل، د نورو غټ تجار نه. یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو، نور ته مې ورکوله، هغوی ته به مې چې کله ورکوله اوسه کې همېشه پکې راته پاتې کېده. او د دې په څنګ کې ما په خپله مبدل خور وروڼه خویندې ورونه به م کوکوه. یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله. هدف مې دې ته مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره لرم چې د مکتب په دوران کې داسې وړوکي تجارت کې سیده سړی ولري، او لږ ذره باید متحرک واوسو، او هېڅکله باید مایوس ونه اوسو. څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي، هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته اوسپن د څومره اوبه ورکوي فولاد ترې جوړېږي، نو څومره اقتصادي مشکلات چې په ځوانانو تېرېږي. زه دوی ته دا مشوره ورکوم، زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تېر کړي وي، کېدای شي ډېر کم خلک به تېر کړي. خو مګر بیا هم ما په خپله د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درلو، او خپل تعلیم ته مې رسېږي وکولای سو. نه یوازې زه، خپله ټول ورونه دغسې، خویندې دغسې. یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو. په بینانې ما غوښتنه ټولو ته دا ده، بیا خاص کر په افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې باید زر تسلیم باید نه سو، او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو، که خویندې که ورونه.
او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب، ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګه ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی، بل هم په تپ کې هم ام ماسل تپ هم ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم، یعنی وړوکی تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم، خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی اولویت ورکوي، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و، نو بیا هلته تلک فرصتونه زخت ډېر و، نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته، کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت و امیدواری او اقتصادی خلکو مشکلات زخت ډېر خو، نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی، یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو، او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه، نو په هغه اساس باندې مونږ دته اوس اولویات ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم، ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود، نو یو دا بل هغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف و او قالینو ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هماغه تریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجر و، ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم، یعنی ما ښه په یاده چې شپږم سن کې زه وم، په هماغه دوران کې تر دولسم سن په پورې مونږ دغه قالین کار کولای، یعنی ډېر سخت ژوند و.
صدیقی صاحب، که چېرته د مشرانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې راته ووایست، یعنی که چېرته اوس بیرته مشرانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکړي، په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشرانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه چې خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته خپل اطرافیانو ته. نو بیران زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نه سي، او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم د خلکو ډېرې خبرې اورو، که چیرې دوباره فرصت آمده سي د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي، او دوباره خلکو الله پسې زمینه د خدمت مساعد.
صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه ماضي ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، زه تاسو سره بیخي تاسو خبره سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدرونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، په چې څومره چې معلومات تاسو هم لرئ موږ هم ولس هم لري، اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداشت او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وي، زه خپله اوس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم، خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه، زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه موږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژنې، ما تاسو ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې کومه تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې اوسېده هغوی سره به حمایت همکاري به کوله، نو بینان زه ما ولس غوخته ایما ول غوخته د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکې ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره حبل احساس حبل وطنی لري احساس د وطن دوستی لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورپسې روان وي زه فکر کوم دا به د هغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کوي هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کېږې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کوې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنې په ده مارا چې خالي کې نو هغه د مشرې له منځه ځي هغه چې د مشرې له منځه ولاړې ته کولی شي چې او ښه مشه ځان ته انتخاب کړې. یعنې ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې
وطن لپاره خدمت وکولای شي. مانن صدیقی صاحب کچرته مشان جرګي وخت برت ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب بر جالب خاطرې خو موږ زخه ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همدون جوړې ده یعنی په دې کې موږ د عزیزان یو موږ دوستو چې بار ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي. یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تختم. نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې ماوتاسل جرب دما دوه سوه جرب یې تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په کل عالم کې چېره ما ورته وویل چې زه د پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېر ښه او ښه خاطره ده.
ول او بخشی تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جره مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غصب کړی وو. نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جره به مونږ تاته هم درکوو صدیقي ته دوه سوه جره به یې ته صدیقي سل جره به یې ته راځه د پوهنتون هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه. نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي. نو دغه دغه تجارت ما شنډ نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت اوسم او هر څوک چې دغه سی بیرته کی هغه مال په قدمونو ول نه ده. نو بنا ماغه و چې زه ولاړم په وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم پیرو 300 جره مزګه بلا سلام دا و بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی وخت با سمره چې کوښښ وکړه دغه د راځړي په موجودیت دی و نشه کولای چې د پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخته مزګه غاصب کړي خو بیا مو کولای شو دغه د دې د غاص ته مخنیوي وکړو. دغه مال لپاره ډیر غاص تاریخ دا غاص افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم ځوانان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دغه غوښ سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان میاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خله جوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حد اقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مینه د تاریخ او زه په دبان میاړم
دا لپاره ما دایمه لپاره ډیر افتخار ده. صدیقی صاحب تاسو په خاني ژوند تک بیرته ستون شم د مرکه پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین وافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره وو هغه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوه دي.
او مکتب دورہ کے
خبر تیرو سول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دی، له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهیږئ چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم، اکثرا نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله، کله به مو وخته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته. یعنی ما زیات کوه اته هم سنفیان ته هم دا ویره کې تاسو کوم مشکل لرئ، هر مشکل چې ما په واس کې وي زه تاسو سره هم که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسیدګي نسم کولای، نو هغوی خبر کې که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یا ما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیوالا نه مکتب هم سنفیان یا د مکتب هغوی ته باید رسیدګي کولای سم. خو دا هغه نه وروسته کړی چې د افغانستان ووتو، نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خپه کېږم کله چې ما رسمي پاڼه چې ما ده، نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د کومک توقع رمانه کوي، زه په دې ډېر لپاره زوړېږم، هغه سخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نسم علاوه، نو په دې ځای ډېر خپه کېږم کای کای زما په واسه کې زه تاوان او څه مشکل وای هم کا زما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیز نه مو کني پیز نه باید وګ سره ما همکاري کړه وای. نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت ډېر زوري کوم زخت ډېر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیت جوا کول نه خو چې وی وو چې اقتصادي راکونه چې ماته لګي دغه غربت او مریضانه چې ویلې کورنۍ مشکلات لري
انتخاب کرے
جناب شیبر صاحب، یعنی وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره دل وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد به ډیر خو د دې پسند کې ما کو کولای شو چې خپل ولست پر دې مشکلاتو کې جو وسه لري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کولا او وی ته به رسیدګي کولا. نو کچیر زه واقعا تب نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مال او ولې در پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا غیر رقم بغیر ستن تنسي کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې عملی کې یا به ته ترکیږي او یا د دې په څنګ ته لپاره به مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مونږ نشو کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چې پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدی چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات زیان او بیا خاص تر محاصرې لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کړي د لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو. هغه زمونږ دوست چې خدای وکړي هغه ته هدایت ورکړي، هغه په غم کې دي چې ما هغه واوري، هغه ته زه دا وایم چې اوس دا شکر وباسه که چیرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کوي که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه مننه، دا اورېدونکو نه مننه، ډېره مننه. خیر
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.